صدر فروغ تاسو استړي مشي د افغانستان ولسمشر وای پاکستان ته افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره ښه چانس برابر شوی او نور د وخت نه ضایع کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر ډونالد ترامپ سخت انتقاد وکړ. د دې او ځینو نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر وای په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي خلاف چې ناکامه وه نتیجه ورکړي. د ایران ولسمشر وای تهران بل اتمی تړون څخه د وتلو لومړی ګام وانخلي. د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو پوځیانو د ځای په ځای کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي خلاف چې ناکامه وه نتیجه ورکړي، ځکه افغان پوځ اوس پیاوړی شوی او ترامپ هم هغه سیمې ته پراخه کړې او د پاکستان په وړاندې کلک دریځ غوره کوي. اشرف غني دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې وکړې او زیاته وکړه چې د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې یو شریک نه درلود. د هغه زمینی اشاره پخواني ولسمشر حامد کرزي ته وه چې د امریکا پر پالیسي او په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو به پرله پسې انتقادونه کول. تر دې مخکې ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې هم دغه ستراتیژي استایلې وه.
We welcome the strategy which is now set as
موږ د دغه ستراتیژۍ چې اوس د ډاډمنتوب پر لوري ثابته مختزي هرکلی کوو. د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له متحدو ایالتونو څخه دغسې یوې ارادې ته سترګې په لار وو. ولسمشر غني وویل ولسمشر ترامپ یوازې نه دی بلکې له افغانستان سره شریک ټیم لري. غني زیاته کړه چې د ترامپ د ادارې د ستراتیژۍ ځانګړتیا په دې کې ده چې له موږ سره په هر اړخیزه توګه سلام مشورې کوي. ولسمشر غني یو ځل بیا وویل چې پاکستان هم اوس د دې چانس لري چې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د یو مسؤل دولت په توګه چلند وکړي او که دغه فرصت لاسه ورکړي لوړ تاوان به وګالي. د افغانستان ولسمشر دغه ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر څنګ د هند د بهرنیو چارو له وزیر سشما سوراج سره هم وکتل. په دې کتنه کې چې پرون وشو دواړو لورو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژي د سیمې د ثبات لپاره ګټور وبلله. اشرف غني او د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې وکړې. ولسمشر غني وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله به هند ته د خپل راتلونکي سفر په مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د انکشاف پر لارو چارو خبرې وکړي. کاناډا په افغانستان کې د یو روغتون د جوړېدو لپاره 3.3 میلیون ډالر مرسته وکړه. تورنټو ستار ورځپاڼه خبر ورکوي چې په دې روغتون کې به د متقاعدو افغان سرتیرو درملنه کیږي. د ورځپاڼې د خبر له مخې د کاناډا د دې مرستې په اړه په رسنیو کې لیک خپره شوی دی. خو دا روغتون به په نوي وسایلو مجهز وي. دا روغتون به په کابل کې جوړ شي. د کابل په ولسوالیو کې تر سلو ډېرې سړې خونې جوړې شوې دي. د خبره د افغانستان د کرنې وزیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. اسدالله زمیر زیاته کړه چې د جوړو شویو 121 خونو اکثر وړې دي چې هر یوه د 15 ټنه پیازو د خوندي کولو ظرفیت لري. 15 خونې پکې بیا لږ لوی دي چې شپېته ټنه پیاز ساتلی شي. د کرنې وزیر ژمنه وکړه چې روان کال به له پلان سره سم د کابل په ولسوالیو کې یو شمېر نورې سړې خونې هم جوړې شي. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر وای تهران بل اتمی تړون څخه د وتلو لومړی ګام وانخلي. حسن روحانی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د دې تړون ملاتړ وکړ.
به صراحت میگویم که جمهوری اسلامی ایران
په ښکاره وایم چې د ایران اسلامي جمهوریت به لومړی هیواد نوي چې اټومي تړون نقض کړي. خو که چیرته بل سرغړونه وکړي متناسب او غوڅ عکس العمل به ښکاره کړو. یو ورځ مخکې تر دې خبرو د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د ایران د 2015 کال اتومي تړون د امریکا لپاره له شرمه ډک وباله. د ترامپ تر خبرو وروسته دو امریکایي ډیپلوماتان وویل چې د ولسمشر د خبرو معنا دا نه ده چې واشنګټن به ډېر ژر له دې تړونه ووزي. حسن روحاني وویل که چېرته ترامپ له دې تړونه ووزي، له دې سره به د امریکا اعتبار له منځه ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو پوځیانو د ځای په ځای کېدو غوښتنه وکړه. پیترو پروشنکو په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې دا ځواکونه به د اوکراین او روسیې ترمنځ سرحد څاري. له روسیې سره درې کلنې اوږدې جګړې د 10,000 کسانو ژوند اخیستی. د اوکراین 90% خاوره نیول شوې ده. د اوکراین 40% اقتصاد او صنعت قبضه شوی، تخریب شوی یا ویم چې غلا شوی دی. پر دې سربېره په دې وضعیت کې ناوړه لا دا ده چې کرملین پر دې تاکتیک ټینګار کوي چې نور انسانان وځورېږي. د پر روسیې د ولسمشر پیترو پروشنکو له دې انتقاد مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه ویلي و چې کیدای شي د ملګرو ملتونو سولې ساتونکي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې ځای په ځای شي او په نورو سیمو کې ممکنه ده چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان ماموریت څارنه وکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان ته له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره ښه چانس برابر شوی او نور د وخت نه ضایع کوي.
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan to discuss weapons.
په دې اړه مو چې پر پاکستان د فشارونو زیاتوالی به د هیواد هغه سي لارې تسیخ کړي چې افغانستان او امریکا یې غواړي دی وکړ په نظر اخیستی.
چېرته امریکا وغواړي په پاکستان باندې فشار راولي او ورپسې شي، نو پاکستان مجبوره ده چې د افغانستان په مسایلو کې او د امریکا سره د تروریزم د جنګ په خلاف یو مثبت رول ولوبوي.
سرپل اوسیدونکي او چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ازبکستاني طالبانو د تحریک د فعالیت زیاتېدو ډېر اندېښمن کړي دي.
وسلوالو ځواکونو شتون دی چې هغه په یو نوم او بل نوم باندې په دغه سیمو کې فعالیت کوي. تر ډېره پورې د دوی او د هغوی ګټې یو ډول یو بل سره ورته والی لري.
د افغانستان ولس جرګې بیا د جګړو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شو د شمېر پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د ایران ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیس پروګرامونه هم درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړ چې وخت ضایع نکړي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته کښېني. اشرف غني وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې دې هڅې نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس ښه فرصت برابر شوی او له دې څخه باید اسلام آباد ګټه واخلي. د افغانستان ولسمشر دا خبرې په نیویارک کې یوې غونډې ته وکړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان له دولت سره سوله پکار ده ترڅو ټول جنوبي آسیا خوندي شي. اشرف غنی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د آسیا د سولې او امنیت په نوم په یوې غونډې کې وکړه او وی ویل چې پاکستان ته دا یو ښه چانس دی چې برابر شوی دی. دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بېساری فرصت دی ترڅو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبرې وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانۍ کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږو. د جنوبي آسیا امنیت ډېر مهم دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د پاکستان له دولت سره د سولې خبرو ګټه نه ده کړې، خو اوس پکار ده چې دا خبرې وشي ځکه چې زمینه ورته ډېره ښه برابره شوې ده. افغان ولسمشر بیا وویل چې له پاکستانه پرته له نورو ګاونډیو سره یو تفاهم ته رسېدلی یو چې د منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوبي آسیا اقتصاد څرنګه وده وکړي. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوې ستراتیژي وستایله. د نوې ستراتیژي له مخې په زرګونو نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته روان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته وویل چې تیر کال بهرنیو ځواکونو په جګړه کې برخه نه لرله، خو بیا هم طالبان بریالي نه شول. نو اوس خو یو مخته چانس نه لري چې په جګړه کې بریالي شي. ولسمشر غنی په ورته وخت کې د افغان ځواکونو هڅې وستایلې، خو دا خبره یې وکړه چې پولیس کمزوري دي. د افغانستان ملي اردو دا توان لري چې هره ولسوالي په څو ورځو کې بیرته ونیسي. زموږ ستونزه د دې سیمو د ساتلو ده. د دې سیمو ساتل د دې لپاره ګران دي چې زموږ په پولیسو کې سم اصلاحات نه دي راغلي او ظرفیت یې ښه نه دی، خو دا وضعیت د تغییر په حال کې دی. د افغانستان ولسمشر د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته دا خبره هم وکړه چې افغانستان د آسیا زړه دی. د آسیایي ګڼو هیوادونو لنډې لارې پر افغانستان تیری شي، نو که چیرته دلته سوله ثبات نه وي، د آسیا اقتصاد چې په سلګونو میلیونه خورا بېوزله انسانان پکې ژوند کوي وده نشي کولی.
د افغانستان ولسمشر پرون یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې پاکستان ته له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره ښه چانس برابر شوی او نور د وخت نه ضایع کوي. اشرف غنی تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم ورته څرګندونې کړې وې او پر پاکستان یې غږ کړی و چې له افغانستان سره د دولت په سطح د سولې، امنیت او په سیمه کې د سوکالۍ د رامنځته کېدو په اړه د همکارۍ لپاره هر اړخیزې خبرې وکړي. پاکستان چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ، آیا واشنګټن به د دې لپاره چې دغه ستراتیژي بریالی شي پر اسلام آباد کافي فشارونه راولي؟ دا پوښتنه احمد تکل د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
مهمه مسله دلته منطقوي هیوادونه دي، بالخصوص پاکستان. امریکا تر کومه حده پورې راضي ده او تر کومه حده پورې کولای شي چې په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان مذاکرې ته راکش کړي او د افغانستان دولت سره د مذاکرې په میز کې؟ دا یو مهمه خبره ده.
ښاغلی کوثری، د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته په 13 اگست میاشت کې تر ننه پورې وروسته لدی چې پاکستان د فشارونه احساس کړل، فکر کوي چې اوس په دې موقف کې دی چې له صداقت نه کار واخلي او طالبان په رښتیا د خبرو میز ته راولي؟
زه فکر کوم چې پاکستان که په دې پوه شي چې امریکا ما پسې ده او دا ځل په دې خپل اقدام کې د پاکستان په باره کې دی مطمئنه دي چې دی به یو کار کوي او په حقیقت کې به د پاکستان باندې فشار راولي. زه مطمئن یم چې د پاکستان له طرفه به یو جواب وي، ځکه په پاکستان خو امریکا سره چې اړیکې لري دا ډېر مختلف شاوې دي او پاکستان په دې خپېږي چې که چیرته د دوی اړیکې د امریکا سره خراب شي نو دوی به ډېر ضعیفه شي په منطقه کې. اوس هم ضعیفه شوي دي. مثلا اوس په منطقه کې که موږ وګورو پاکستان د آیسولیشن طرف ته روان ده. دغه کوشش چې دوی کوي چې چین په د افغانستان په مسایلو کې نور هم داخل کړي او روس سره مثلا د کوشش کې نورې اړیکې جوړې کړي، په عین وخت کې ترکیه سره، په عین وخت کې ایران سره، دا دې معنی ده چې پاکستان په منطقه کې دا احساس کوي چې دی آیسولیټ شوي دي، یو طرف ته شوي دي او دوی په دې فکر دي چې امریکا دا ځل تصمیم لري چې په دوی باندې فشار راولي او د طالبانو او د افغانستان په مسله کې یو مثبت رول ولوبوي. زه خپل شخصا په دې مطمئن یم که چیرته امریکا وغواړي په پاکستان باندې فشار راولي او ورپسې شي، نو پاکستان مجبور ده چې د افغانستان په مسایلو کې او د امریکا سره د تروریزم د جنگ په خلاف یو مثبت رول ولوبوي چې دوی په تیرو شو 15 کلونو کې دا رول نه درلودل.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله کوثری و.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته وه حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی راژیو.
نن دې پروګرام ورته به هم موضوع ده د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اسمبلی ته د افغان ولسمشر د امریکا د ولسمشر د ورستیو ویناو او درس د دې غونډې ترڅنګ ځینې نورې مهمې ویناوې چې د افغانستان په اړه شوې دي. دغه موضوع د چننې په دې پروګرام کې څیرو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې مطرح کړئ. د افغانستان ولسی جرګې د په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو د دوام له امله له خپلو سیمو د بې ځایه شوو یا بې ځایه کیدونکو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ولسی جرګې وویل چې په وروستیو کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو نوي راپور کې ویلي چې په اګست میاشت کې د جګړو له امله یوازې له 150,000 زیات افغانان دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په غور، سرپل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي چې دا مهال په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. دوی وایي چې هوا مخ په سړېدو ده او که په خپل وخت یې غم ونه خوړل سي نو امکان لري بشري ناورین رامنځته سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې د چهارشنبې په ورځ یې د غونډې مشري کوله د کډوالو چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د بې ځایه شویو کورنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
داخلی بے ضائع شوی مورد کی دی غور سرپل بازی وکیل صاحبانو یادونه وکړه د کوچیانو ماجرینو او بے ضائع شوی کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې دی بے ضائع شوی موضوع په جدي توګه باندې وڅېړي او هغه ته یو رای حل پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په تازه راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د جګړو له امله 150,000 او 500 افغانانو له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. د دغه دفتر په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خپور سوی ده راغلي دي چې دغه کسان د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو له امله بې ځایه سوي دي. له دې وړاندې د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د دوی د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې 200,000 افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی له بې ځایه شویو کورنۍ سره لومړنۍ او بیړنۍ مرستې کوي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له لومړنیو مرستو وروسته یې د اوږدمهالو مرستو لپاره د کډوالو چارو وزارت ته معرفي کوي.
جنګونو له امله چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا یو ولسوالۍ نه بل ولایت ته او یو ولایت نه بل ولایت ته بې ځایه کېږي. کسان موږ درې ورځې یا دوه یا ساعتونو کې هغوی ته د پوښښ لاندې نیسو او ورته مرسته کوو چې لږ مشکلې حل شي. خیمې ورکوو، کمپل ورکوو، ترپال د خوراک دپاره ځینې شیان چې هغوی ضرورت لري هغوی ته برابر کوو، مرسته کوو چې بیا وروسته هغوی ته تسلیم ورکوو وزارت عدتي مهاجرین ته.
هڅه مو وکړه چې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستو په اړه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر راواخلو خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم یې په نظر اخیستو ونه توانېدو.
په سرپل کې بیا دولتي چارواکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د ازبکستاني طالبانو د تحریک د فعالیت زیاتېدو ته اندېښمن دي. د سرپل د ولایتي شورا د معلوماتو پر اساس د دې ډلې مشري د طاهر یولداش زوی کوي او په سرپل، جوزجان او بادغیس ولایتونو کې خپل لیکو ته د تنکي ځوانانو د جلب و جذب پروسه ګړندۍ کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال مجیب الرحمن حبیب زیپر رپورټ لري.
په سرپل کې دولتي چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې د ازبکستاني طالبانو تحریک تر نامه لاندې د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې فعالیت پراخ شوی دی. چارواکي په سرپل کې وایي چې د ازبکستاني طالبانو تحریک مشري د تایر ولداش زوی چې ظاهر نامګاني نومیږي کوي او دا ډله د جوزجان، سرپل او بادغیس ولایتونو په پولو کې تنکي ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. د سرپل ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زاده وایي چې دا ډله په سرپل کې نظامی اډه او د تروریستي روزنو مرکزونه هم لري چې پکې سلګونه تنکي ځوانان په تروریستي زده کړو بوخت دي. ښاغلي مجاهد زاده د ازبکستاني طالبانو د تحریک په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. د ډلې په سرپل ولایت کې تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. هغوی اتنکي ځوانان چې عمرونه یې له 12 د پاسه وي خپلو لیکو ته جذبوي، د هغوی فکرونه بدلوي، افراطیت یې رابولي، ترور او دهشت ورښایي. په سرپل ولایت کې د ډلې فعالیت پراخ شوی دی. د سرپل والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې هم تایید کړه چې د ظاهر نامګانی تر مشرۍ د ازبکستاني د طالبانو تحریک فعالیت د ولایت کې پراخ شوی دی. ښاغلی امانی وایي چې دا تروریستي شبکه د ډیرو مالي امکاناتو او د نظامي تسهیلاتو برخه منه ده او د سرتیرو د جذب ترڅنګ د تروریستانو د روزنې په حال کې ده. د سرپل والي ویان وایي چې د ازبکستاني طالبانو د تحریک تربیوي مرکز په کوهستاناتو کې موجود دی. کوهستانات ولسوالۍ له 2 کلونو را پدې خو د طالبانو په ولکه کې ده او د بیرته نیولو لپاره یې د دولت نظامي هڅې په کاراتو ناکامه شوې دي. ذبیح الله امانی د ظاهر نامګانی تر مشرۍ د یادې ډلې د نظامي مرکزونو د فعالیت په اړه وویل: د یادې ډلې فعالیت د پام وړ دی. د سرپل په کوهستاناتو کې او د سیاد ولسوالۍ او سرپل مرکز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي. دوی په کوهستاناتو کې د نظامي روزنې مرکزونه هم لري. د کارپوهانو په باور چې د سرپل امنیتي وضعیت ته د امنیتي چارواکو نه پاملرنه او په سیمه کې د ناقانونه وسلوالو حضور چې د وروستیو کې د مختلفو سیاسي بدلونونو پر اساس د بیا ځل لپاره مساله شوي دي او د مخدره توکو په قاچاق او سیمه کې په شوبګرۍ کې لاس هم لري، هم د یادې ډلې پیاوړي کېدو ته مرسته کړې. سیاسي کارپوه ذبیح الله احساس وایي چې د ظاهر نامګانی تروریستي ډلې سره د محلي زورواکو او ناقانونه وسلوالو د ګټو ورتوالی سبب شوی تر څو کوهستاناتو کې دا ډله د تروریستي فعالیتونو د روزنې مرکزونه فعال وساتي. هغه وویل:
په دغه سیمو کې فعالیت کوي، تر ډېره پورې د دوی او د هغوی ګټې یو ډول یو بل سره ورته والی لري. په ځینو نقطو کې سره نښلي. مثال د خبرو د انسانانو د قاچاق مسله که مونږ راواخلو، که چېرته مونږ د نشه یي توکو د سر او د دې د قاچاق مسله راواخلو،
دا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایت اوسیدونکي د یادې بهرنۍ تروریستي ډلې له فعالیت شکایت لري او له دولت څخه هم په وړاندې یې د پراخو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و امر دل چې په سرپل کې دولتي چارواکي او د ولایتي شورا غړي اندېښمن دي د ته چې د ازبکستاني طالبانو د تحریک فعالیت د ولایت په کوهستاناتو او ولسوالۍ کې ډیر پراخ شوی او تنکي ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. دا یو له هغو ډلو ده چې افغان چارواکو افغان مشرانو په وروستیو کې ډیر پرې تاکید کړی چې ویلي دي د افغانستان کې روانه جګړه د افغانستان نه ده، بلکې په دې هیواد کې له 20 زیاتې بهرنۍ ترهګري ډلې فعالیت کوي او نړیوال باید په دې هیواد کې د ترهګري په وړاندې مبارزه کې زیات څه ترسره کړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به واک شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د نړۍ د مشرانو لخوا مطرح شویو موضوعاتو ته ځای ورکړی او د افغان ولسمشر په ګډون یې د ځینو مشرانو د ویناو مهمو برخو ته کتلې دي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تروریزم د تهدید په اړه خبرې کړې او د افغانستان په اړه یې د امریکا د ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر غنی په خپله وینا کې د امریکا د هغه پلان ملاتړ وکړ چې له مخې به یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. د ویل چې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 متر حملو او په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې له پیل 14 کال وروسته د تروریستي ډلو تاوتریخوالی اوس هم افغانستان ته تهدیدونه جوړوي. غنی ویل د تروریستي ډلو تاوتریخوالی، جنایتکار سازمانونه، سایبری جرمونه او تروریزم یو لنډمهاله ستونزه نه، بلکې یو اوږدمهال تهدید دی چې د افغانستان ملي امنیت ورسره له یوې مودې راهیسې مخامخ دی. لاس انجلس ټایمز د ښاغلي غنی نورې مهمې څرګندونې هم یادې کړي چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه یې کړي دي. ولسمشر غنی ویلي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره د امریکا او افغانستان مشارکت نوی سوی او نوی لوری موندلی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ټرمپ هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې مخکې تر ولسمشر ټاکل کېدو یې کړې وې. ټرمپ د افغانستان جګړه یوه وحشتناکه تېروتنه بللې وه او په 2014 کال کې یې په یوه ټویټ کې لیکلي وو: موږ باید له افغانستانه ژر تر ژره ووځو. امریکایي خبرونه د نیشن بیا د امریکا د ولسمشر اوسنی دریز او د افغانستان په اړه د هغه ورستي پریکړې ته کتلې دي. د نیشن په خپل ورستي غنه کې تر دې عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. امریکایي پوز تر اوسه د افغانستان په اړه څه نه دي درک کړي. خبرونه د 3000 اضافي سرتیرو په اړه لیکي چې د امریکا دفاع وزیر جیم میتس د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته بلیجل کیږي. ورسته له هغه چې امریکایانو د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وبلله، امریکایي سرتیري بیرته افغانستان ته لیجل کیږي. مقاله لیکي په تیرو 14 کلونو کې د درو ولسمشرانو تر قومنده او د یو شمیر جنرالانو تر استعفا وروسته د افغانستان جګړه لا هغه ګولایي ته ورته ده چې موټر سایکلونه پرې څرخي خو پای نه مومي. د نیشن لیکي دا ځل افغانستان ته د امریکایي سرتیرو شمیر پټ دی، که څه هم ځینې وایي چې د سرتیرو شمیر له 3500 څخه تر 4000 پورې کېدای سي. جمع د 6000 نورو سرتیرو او ځینې د نامعلوم شمیر خبره کوي، خو د مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې څوک کولای سي پر دغو ارقامو باور وکړي. د مقالې په وینا باید هیر نه سي چې د 2014 کال په پای کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو شمیر چې په افغانستان کې پاتې کېدل 8400 وو، خو اوس څرګند سو چې دا شمیر 12000 وو.
ازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډونالد ترامپ سخت انتقاد وکړ. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر د سیشن بي دي ورځ خبري به ارزښته او لکني انډکی وبللې. احمد چې بر نور جزات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وویل هیواد یو سوله ییز ټولنه ده چې د اعتدال لارې خپل کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی وو ایران یو قاتل رژیم لري چې په منځني ختیځ کې د سولې هڅې له خنډ سره مخامخوي، خو حسن روحانی وویل ایران هیڅ ځای مداخله نه کوي.
مشی اعتدال مشی صلح است.
د اعتدال لار د سولې لار ده، د عادلانه او جامع سولې. داسې نه چې یو ملت ته سوله او بل ته جګړه وي. اعتدال ازادي ده او د خلکو واکمني ده، خو په بشپړ او پراخ ډول. داسې نه چې په یو هیواد کې په ظاهر کې له ازادۍ ملاتړ وشي او په بل هیواد کې د دیکتاتوري حمایت وشي. د ایران ولسمشر اټومي تړون د نړیوالې ټولنې په وړاندې د ایران د صداقت بیلګه وباله. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د ملګرو ملتونو د 500 دایمي غړو او جرمني ترمنځ وشو. په دې تړون کې شمنه شوې ده چې ایران به خپل اټومي هڅې را لښ کړي او په بدل کې به نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د سیشن بي پورس دا تړون وغنده او خبرداري ورکړ چې شایي هیواد ترې ووځي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ټرمپ د خبرو په اړه وویل چې هدف په دې برخه کې بیا خبرې دي. ولسمشر په حقیقت کې غواړي چې دا تړون بیا وشي. هغه ویلي دي چې دا غواړي چې بیا خبرې وشي. موږ ملاتړ ته ضرورت لرو، زما په فکر زموږ د متحدانو، اروپایي متحدانو او نورو، تر څو دې قضیې ته بیا کتنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اټومي تړون د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د یوې بیلګې په توګه یاد کړ. د روحانی تر خبرو څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د ایران له اټومي تړون سره د احتمالي پاتېدو یا وتلو په برخه کې یوې نتیجې ته رسیدلی دی، خو ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د سراچی د بیسو د ولسوالۍ نه د سراچی د سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو سلام، مې دغه پیغام دی د جلال آباد د بیسو ولسوالۍ آن وز دغه کومه عمومي د جلال آباد لاره چې د ښار ته دغه د میدان اوي ځواکونو ته هیڅ څنګه نشته. په دې سره چې د سراچی کاري سمرخیل نیازی صاحب دغه څومره کاریاګان چې زمونږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او دغه لاره بندې مونږ ته دغه مونږ ته مشکل ده. ډېر غټ مشکل ده. مونږ وزارت نه غواړو، وزارت پیدا نه، نه د نورو وزارتونو نه، وزارت داخله نه، چې مونږ ته د دې غم مونږ ته مونږ شپږ کړي یو او د دې په نمایندګۍ باندې د ازادي راډیو ته مونږ را زنګ وو چې دغه مشکل ده مونږ را پک ورته ده.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د هلمند ولایت څخه سره پایډی کې کېم او ورور از ما ایله ورزو ده. د محترم رئیس جمهور صاحب سره چې زه په دولت کې وو سربازم وات زخمی سوی ما پشین دواری نست مایی ما و حتی دی که ما تا تکاوت رای که زبا دا خپل سپور تنگ وچلو شپج نای که توان و تاکت ما که نستی که زبا خپل زان وچلو باید دی که چکی رو پی دی و کنزو کالو یا دلس کالو دا تا دی سروسن جی دا کم خلق که مایی دنگی یا پشی پیسی یا لسونه پیسی تکاوتی دی دا وزیفیه تا تکاوت که باید تا غرو پی دی تا که شکی ورکا وشی چه دی خپل دی دکانداری و بلا معمله پوشی و سلام با اکرام د سماخیلو په ریاست کې د جنکیانو په ښوونځي کې تورو ته کتابونه پوره ورکړل شول. دلته مونږ په تقریبا یو اویا اتیا کور دغه ته یې پوره کتابونه ورنکړل. هر یو ماشوم ته او هر جنکیانو ته یې څلور او پنځه کتابونه کم ورکړل. کتابونه راغلي دي او په ریاست کې پراته دي او ماشومانو ته یې نه توضیح کوي. څه خبره چې دوی باندې څه کوي او دغه زمونږ د ماشومانو ټول ماشومانو ستونزه ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو البته شکایتونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو ایښي و په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم اورېدلی وي او د دغو ستونزو د هواري لپاره مټې راونغړي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د تخپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ خلاف چې ناکامه وه نتیجه ورکړي، ځکه افغان پوځ اوس پیاوړی شوی او ترامپ هم هغه سیمې ته پراخه کړې او د پاکستان په وړاندې کلک دریز غوره کوي. افغان ولسمشر دغه راز پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ د هند بهرنیو چارو له وزیر سشما سوراج سره وکتل. دواړو لورو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژي د سیمې د ثبات لپاره ګټوره وبلله. کاناډا په افغانستان کې د یو روغتون د جوړېدو لپاره $3.3 میلیون مرسته وکړه. دغه روغتون د راپورونو له مخې د متقاعدو افغان سرتیرو د درملنې لپاره جوړېږي. د ایران ولسمشر وایي تهران بل اټومي تړون څخه د وتلو لومړی ګام وانخلي. حسن روحاني په نیویارک د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د دې تړون ملاتړ وکړ. د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو له 16 ساتونکو پوځیانو د ځای په ځای کېدو غوښتنه وکړه. پترو پروشنکو د غراز عمومي اسامبلې ته په وینا کې د روسي په اوکراین کې د روسي پر مداخله هم انتقاد وکړ. د اروپای ټولنې د مالی برخې او جګپوړي ډیپلوماټ ویل کیف د اداري فساد پر ضد نورو هڅو ته اړتیا لري. ازادي راډیو اوري د خبرونو تفصیل کې غواړي بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې دا برخه مو دوه نوي پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو مخکې لدې چې د خبرونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو په وړاندې چې څه ډول وضعیت دی، د افغانستان د خبريالانو د اړه به یو راپور راوخلو. د افغانستان د ژورنالستانو شورا وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو په وړاندې سلیقوي چلند کوي او خبریالانو ته یې پام نه دی کړی. د دې شورا رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې کومې ژمنې چې د ژورنالستانو د وضعیت د ښه کولو لپاره کړي باید د شعار په بڼه پاتې نه شي. دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دې غوښتنې ته څه ویلي، نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د خبریالانو د ژوند نه خوندیتوب، د بیمې نشتوالی، ګواښونه وهل ټکول او داسې نورې ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا اندېښنې زیږولې دي. د دغه شورا رئیس حفیظ بارکزی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ژورنالیستانو پر وړاندې دغو ستونزو ته اشاره وکړه. ویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رسنیو سره همغږي نه لري او چلند یې د خبریالانو پر وړاندې سلیقوي دی.
ژورنالیستان دی چې وینه ورکوي او ګوښل کیږي، خو پام ورته نه کیږي. حال دا چې په نړیواله ټولنه کې دا ادعا کوي چې موږ په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادي لرو. کوم دلیل دی چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په همغږۍ سره وړاندې نه ځي او سلیقوي چلند کوي؟
د رسنۍ د مسؤلینو لخوا لدندو څخه د خبریالانو لری کېدل، د دوی بې برخې توب، او د دوی په باب د کار د قانون نه پلي کېدل یو لړ نورې ستونزې وې چې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا د مسؤلینو لخوا ورته اشاره وشوه. د دغه شورا رئیس وایي د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت لخوا د یو شمېر کمیسیونونو او د رسنیو د عالي شورا له جوړېدو سره سره بیا هم په هیواد کې د ژورنالیستانو وضعیت خواشینوونکی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د سار ادارې مخکې له دې په خپل یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د خبریالانو د ګواښل کېدو 15 قضیې ثبت کړي او حکومت ته پکار ده چې پام ورته وکړي. د خبریالانو د ګواښلو او د دوی د خوندیتوب د نشتوالي خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابو 2 میاشتې مخکې افغان خبریال شاکر طاهریان د ناپیژاندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد د دغو انتقادونو پر وړاندې وایي:
معاون صاحب دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جناب دانش صاحب کله قانون متعین شوه
د افغانستان د اسلامی جمهوری ریاست دویم مرستیال دانش صاحب ټاکل شوی غونډي جوړوي او د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي کوي. همدارنګه کومې قضیه چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته رسیدلې ارزول شوی او کومې داګانې چې جرمی بڼه یې لرله عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی دي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد نوریا اشرف د ځینو رسنیو تړل کېدو او له هېواده د یو شمېر خبریالانو تللو ته په کتو سره وایي که حکومت د خبریالانو وضعیت ته پام ونه کړي په هېواد کې به د بیان ازادي قرباني شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسونو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې مدوی اونې مخ کې د انساني کرامت په اړه عمومي بحث کړی وو او په نننۍ خبرونه کې هم د انساني کرامت په اړه ژغیږو، که تاسو اوریدونکو ته د انساني کرامت د اړخونو په اړه معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته د مخنه تاسو ته ستاسو محترم داریتا او ټول ملت خپل سلامونه امنی کې هیله ډالۍ کوم. لکه څنګه چې په دوی ونې مخ کې مونږ د انساني کرامت په حق لا چې هغه د اسلامي نصوصو او ملي او بین المللي قوانینو پر وړاندې کې تشریح کړو، ورونو ته چون وخت کم و وړو اړینه او ضرور ګڼو چې په دې هفته کې مونږ د انساني کرامت په حق لسره چې بدبختانه د کرامت انساني نه راتيږي دغه لږ زره بیا هم چون وخت کم د لږ زره ژور پکې لاړ سو، خدای دې وکړي چې مونږ د دې حق ادا کړی وي.
مهرباني.
لکه څنګه چې قرآن عظیم شان کې د انساني کرامت په حق له اویام آیات سوره اسراء چې ولقد کرمنا بني آدم په دې اړه مونږ تیر تفصیل کې خبرې وکړلې، خو الله ذل جلال رازو اړخونو ته چې چون وخت مونږ اوساس کم دی، الله چې انسان ته کرامت ورکړی دی اول خو په احسن تقویم په ښه شکل باندې پیدا کړی دی، ښه صورت باندې پیدا کړی دی. انسان چې دی لکه نور حیواناتو په حق لباندې توپیر لري، د نورو حیواناتو دغه خپل پوستکی او جل دی غوی دی تحفظ لخاطر الله خلق کړی دی. ول انسان ته چې کله الله جامع ور ونه غوندي جامع ونه غوندي نو د انسان هغه کرامات نه حفظ کیږي. رزو دی برخه ته چې اول په خلقت کې انسان الله پروردگار کرامات ورکړی چې هغه د عقل د دید د حس د لمس د نطق او د تفکر او د اختراع او داسې نور موارد چې دی په هکله انسانانو ته دا صلاحیت ور برخه کړی دی. دویم اړخ د کرامت د انسان پاکه روزی ور په برخه کړی ده چې الله وایي چې ورزقناهم من الطیبات. انسان باید د پاک خوړلو نه استفاده وکړي. پاک خوړل په ژوند کې یعنی خپل که الله ورته خلق کړي دي لکه حبوبات میواجات پاک پاک شی بخوري. بل دا مکلف کړی چې ته پاکه روزی ځان ته هغه که کسب که یعنی ناپاک روزی د کار له طریقې او یا غیر د کار له طریقې نامشروع روزی به نه کسب که. بل لحاظ د کرامت د انسانی د عورت موضوع ده. الله عزوجلال نور مخلوقات پیدا کړي دي خو عورت پټ نه دی، ولی د انسان عورت په لباس باندې پټ دی. چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راوځي اولین شی چې الله عزوجلال انسان ته وربرخه کوي هغه د عورت پټول وربرخه کوي، د هر څه نه مخکې چې د انسان عورت پټ سي. بنان کرامت انساني دلته د ده هغه عورت پټول دي. بل کرامت انسان ته چې الله وربرخه کړی ده هغه د ځمکې خلافت انسان ته وربرخه کړی چې انسان به د دې ځمکې نه به ښه استفاده کوي، دې نه به ځان ته کور جوړوي، دې نه به ځان ته هغه ضروري شیان لکه کټه منګی وغیره دا شیان هغه کوي، یا دغه نه نور موارد د خټې نه ډېر شیان څه لاسته راځي. هغه خلافت انسان ته وربرخه کړی د ځمکې هغه څه چې د ځمکې په مخ دي او هغه څه د ځمکې په ګېډه کې پټ پاتې دي لکه تیل لکه ګاز لکه طلا وغیره داسې چې نور موارد حساب کې د دغه خلافت د ځمکې خلافت یو کرامت د انسان داده چې انسان ته د ځمکې خلافت وربرخه کړی دی. دوی به عدالت هغه کوي، ظالم به د مظلوم نه ساتي او مظلوم به د ظالم نه ساتي. او هغه مخلوقات انسان ته مسخر دي لکه نور مواشي که هغه پسه سو که هغه وزه سو که هغه نور حیوانات سوله د ده پالنه په انسان باندې ده او د دې مخلوق ساتنه د هغه درنده حیواناتو نه ده. دې کې زیات مهم بحث دی دا دی چې انسان ته هغه ستر مسؤلیت د کرامت تر څنګ ور په برخه سوی دی چې د انسانانو په جامعه کې به هم مظلومان به د ظالم د ښکار نه ساتي او ظالم به د مظلوم د ظلم نه هغه کوي ساتي. همداسې د حیواناتو په برخه کې به هغه مظلوم حیوانات به د ظالم حیواناتو نه هم ساتي. او بل د معیشت په لحاظ باندې الله عزوجلال انسان ته کرامت ورکړی چې دوی به ژوند کوي په آرامه فضا کې، د روري په فضا کې، د قوت په فضا کې، د ښه سلوک په فضا کې. یعنی داسې به نه وي چې لکه نور حیوانات په ځنګلي کې چې هغه قوي وي هغه په نورو باندې ظلم کوي او مظلوم حیوانات به د ظالم نه یا به فرار کوي یا به د هغوی ښکار وي. دلته معیشت په زیست د انساني زیست له لحاظه، انساني عقایدو له لحاظه، هر څوک په هر مفکوره په هر فکر باندې چې وي خو معیشت و ژوند هماغه انسان دی. د چا عقیدې ته به سپکاوی نه کوي، د چا نظر ته به سپکاوی نه کوي، څوک به حقیر نه ګڼي. نو چون الله عزوجلال انسان ته هغه کرامت ور په برخه کړی دی هغه د معیشت له لحاظه ور په برخه کړی دی. بل دا چې انسان ته الله عزوجلال چې کرامت ور کړی هغه د تکاثر د تناسل په صورت کې انسان ته ور برخه کړی دی. ګوره چې مونږ انسانان کله نکاوي تړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تاسې هغه ښځو سره واده وکړئ چې هغه مینهناکي او ډېر اولاد والا زیجودین کی چنه ډیر اولاد راوړي. خود د نور حیوانات د نور مخلوقاتو په پرتله انسان نه ګوري که ان ډیر اولاد راوړي خو هغه ساتل کیږي نه، دغه روزنه څوک نه کی، دغه پالنه څوک نه کی، یا هغه تر ځای کیږي یا نور درنده هغه تر خوري. ول انسان ته کرامت چې الله ورکړی دی په همدغه چې د تکاثر و تناسل په سلسله کې ورکړی دی هغه فطري ارثي هغه چې دی خویونه خاصیتونه چې دی هغه د اجدادو نه مسیح ته انتقال کی همدغس ارث له نیکونو نه مسیحانو ته انتقال کیږي. نو الله جلال شانه اصلاح انسان ته کرامت ور برخه کړی دی. ډیر موارد خو چون ساسي وخت کم دی، نو زه په همدغه باندې فکر کوم چې اکتفا به وکم.
ډیره مننه سیرا صاحب. که اوریدونکو ته د انساني کرامت د سیاسي اړخ په اړه معلومات ورکړي چې آیا په سیاست کې باید انساني کرامت مراد سي؟
ډیر ښه سوال او ډیر ښه نقطې ته تاسو اشاره وکړله. بله، چې کله انسان د کرامت خاوند سو د نطفې نه تر مرګه پورې په هر اړخ کې انسان چې دی هغه د کرامت وړ دی او دغه باید کرامت مد نظر ونیول سي. بدبختانه نن سبا په سیاست کې سیاست وکه د یو تنظیم نقد وکه، اما اسلام او زموږ ملي او بین المللي قوانین دا اجازه نور کی چې د انسان کرامت د پښو لاندې سي. یو انسان ته توهین کې که چیرته هغه نواقص په دې کې موجود وو او تی بل چیرته باندې دا غیبت دی او که چیرته پکې نه و بیا دا تهمت شرعي لحاظه ګناه لري. نو بناً سیاسیون زمونږ د سیاست په برخه کې د جانب مقابل که هغه ووړ وي که زوړ وي که هغه د هر قوم د هر ژبې د هر رنګ والایي، انساني کرامت د پښو کول لاندې دا نه شرعي نه وضعي نه بین المللي قوانین دې ته اجازه ورکوي. زما دوستانو نه دا خواهش دی چې په سیاست کې د انساني کرامت مراعات وکړي، حفظ وکړي، جانب مقابل د کرامت قائل سئ، نه د هغه چې کرامت تاسې د پښو لاندې کوئ او یا هغه ته سپکې سپورې باید وسي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شري.
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران دپاره پنایي نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجئ. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه آیا په رسنیو کې هم انساني کرامت په نظر کې ونیول سي که څنګه؟
خټه کې تم اشاره وکړه. بله، په رسنیو کې باید انساني کرامت مد نظر ونیول سي. رسنۍ کوشش ونه کی چې د انساني کرامت په برخه کې دوی هڅه وکړي که هغه چاپی دی، که هغه تصویری دی، که هغه بصری مختلف دی، رسنه یا چانگی دی. از پا دی امیدیم چه رسنه اخپل حق او رسالات چه چنگ دوی تا پا دی دوی پا اهداف که نغخت دی آغا سی خپل اهداف پسی توگه سر تا ورسی او دی توهین دی تحقیر او دی انسانی کرامت دی پخولان دی کول نه ډاډو کې دا به ډېر ښه وي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وز مور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښه چاره. د پښتو ژبې نامتو شاعر، سرګور مشر او د توري څښتن خوشحال خټک شاوخوا څلور سوه کاله وړاندې ویلي:
او رچ تیرې ژه، او رچ تیرې ژه،
که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم آریایي اقوام پرې ویاړ کوي او د خپلو نیکونو کارنامې یې له نوم سره یادوي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
کله چې انسان پیدا شوی ورسره یو ځای دا فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یې یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او آن تر خوشحال خان خټک او ابدالي احمد شاهي سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
د اوسپنې دوره هم لرو، فکر کوم دا په هماغه وختونو کې دا چې فلز ده توره هم رامنځته شوې، ځکه تاسو معلومه ده له هغې ورځ نه چې انسانان پیدا شوي ځینې انسانان داسې دي چې هغوی تېری کوونکی خاصیت لري، تېری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کې په اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي، او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری د دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ مډرن وسایل نه وځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیځي
دی. وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نورو اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لاره. دا چې څه ډول هغه وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه د نو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د لوستې موږ چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم موږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده. موږ د مقاومت ادبیات لرو، هلته مثلا خپل د امیرپور ادبیات هم شعر شده، هغه کې هم د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم، نو هلته هم توره ده شوې. یو هغه موږ په ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي، یو مثلا که د میړانې په هغه یخ به هم موږ ادبیات ټول د میړانې.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روښان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونه بیلګې یادولی شو.
همدا اوس هم که تاسو ځینې کورنیو ته لاړ شئ، هلته توره د یو سمبول په شکل یا دیوال ته هغه کړي که نه، مثلا ډال هم بند دي، هلته توره هم هغه وي. زموږ په اکثرو رسمي دوارو کې هم کوم ځای چې بهرني مېلمانه راځي هغه مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلي، ځکه توره د میړانه نښه ده، توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده.
زمونږ له پخوا نه چې کله داسې فکر کوو هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تېرېږي خو ګزار لره کنه، زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه. دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی، فرهنګي ارزښت څه دی.
مثلا موږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده. زمون دی ژوند د ساتنې خاطر مثلا د دفاع خاطر مزمن نظر تور یو خندغه دی چې د ژوند لپاره د ژوند خوندي کول لپاره د انسان د ارزښتونو خوندي کول لپاره یو ډیره مهم
د خاغلی کډوال په خبره چې اوس هم کپو کوم سیمو کې د دوه مخالفو ډلو ترمنځ روغه جوړه وشي نو د دواړو ډلې یو بل ته توره ورکوي او یا هم که کومه نظامی قطعه لیو قومندان څخه او بل ته تسلیمیږي نو دلته هم یو قومندان بل ته توره ورکوي. اوریدونکو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو لوتوري کار اخیست او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې توري کارولې چې لا هم په یو شمېر کورونو کې موجود دي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یوه ځانګړې ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکنو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده او زموږ د پلار د لاس ده که نه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو هغه یعنی داسې اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه ورکړی دی.
د ننګرهار اوسیدونکي 130 کلنه حمیده وایي چې خاوند به یې توره ګرځوله او په ګڼو غزاګانو او جګړو کې یې برخه اخیستې وه او اوس یې هم په کور کې توره پاتې ده. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي دا چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
پکې وسپنه ده کنه
چې شنه جوړیږي دا توره
په لاره
چې کله هغه وخت کې چې ځواني دی وا خلکو توري ګرځولې کنه
نه درش خلکو نه ګرځولې چې مخاز خلکو ګرځولې هغه به چې جنگونه مو کنه نو بیا به خلکو اخوسته نو نه لوي
د دې کلی ملک به شو د سیمه مشهور سړی به واغه سر به توره و
موږ به خلکو خو دې چې په څنګهونه چې وکنه به سي ازاته ازاته لاوس خو ځا ژوند ته مې پټګونه دې ستار چې ځل چې کله په کله کوم خبر کې او نن دا سره خو ځل چې ازا ته پټګونه هغه کې ویني نه څه مګ دې کې ویني
یو بل پوختي کدا به ته جوړول کنه
و کنه خو پوختي بو کنه
دا پوخ به چی شو
پوخ دا هغه ترمن
دا توري ال تاسو په ځکه جوړې دي کنه دا به بهر
ځي خو نه دې مونږ دې
او دغه د توري سره یو بل څیز چې هغه ډال نومېږي دغه ډال دې خپل لیدلی که نه
هغه بلشي بیا بلشي دغه بیا ډالې بشي هغه به و چې درشي خلکو دغه له نیوو که نه چې درته به کېده دا به ویله شي نیوو غشي غشي په غشو به خلکو شتل کول هغه به ول نیوو هغې به انسل کېده ما په خپله لیدلی که نه
ودونه بچو په ودونه کې خلکو توري ګرځول
نه په ودونه کې چا نه ګرځول خو یا هم دا شاشه چې وو هغه په ودونه کې به په اڅونو ګرځېد کان مرش خلکو هغه غږ به کوه ما ته وواده دي
رنګ به وي تر څو پورې په وینه توره ماته کړه زړه د خلکو وګټه په مینه توره ماته کړه نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالې لاسینه پورته شه درویشه دا بیدینه توره ما تکړه. اوریدونکو، که څه هم توره از موږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلن نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل هم د تورې استعمال دی. هغه وایي
هم توره زمنګ د فرهنګ او کلچر کې یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو کدا سسي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بدر رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او د تورو په وسیله خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کې خدای سي یعنی هغه په خاني یادښتونه په یاد سي هغه شي خو د سینه چې مثلا د دین استفاده وکي او دینه کار وکړي.
قاتل بنئی خو زما زړګی بس داسې وای تور دې تک سپینه وړې وا او سره دې راوړه. درنو اوریدونکو تورا ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي خو یوازې هم دومره خې دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي او لته کې راونوځي. زموږ نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدا. خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو. ستاسو بریا زموږ هیله ده.